د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم د وی ای ڈی ریڈیو ډیرو قدر منو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د جولای 15مه او د چنګاخ میاشې تلیر وشتمه نیټه ده د ډیو ریډیو د سهارنې خبری خپرونې په دې نیم سات کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبرې د پوټونو وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز پاکستان کې د اپریل میاشې سیاسي اړودوړ د پیښو په اړه د سپریم کورټ تفصیلي پریکړه اعلان شوې او ورسره اوسنی حکومت ویلي چې د آئین د شپږم آرټیکل په بنیاد کاروایی پیل کړی دی په فیصله کې د عمران خان قاسم سوری او عارف علوی کړنې غیر آئینی بلل شوې دي په بلوچستان کې پولیسو تصدیق کړی چې لیفټیننت کرنل لایق مرزا چې په زیارت ضلع کې غوا شوی و وژل شوی دی دغه د ملګري پسې لټون لا دوام لري او د سریلانکا فراری شوی صدر ګوتابایا راجا پکسا سنگاپور ته پر رسیدو سره د خپل عہدې نه استعفا وکړه دغه استعفا خط به نن د سریلانکا د پارلمان سپیکر تصدیق کړي اوس هم پوره خبرونه د پاکستان سپریم کورټ په خپل تفصیلي پریکړه کې د اپریل په 3 نیټه د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر حکم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او صدر عارف علوی اقدامات غیر آئینی ګرځولي او د بنچ یو غړي جسټس جمال خان مندوخیل په خپل اضافي نوٹ کې لیکلي چې د صدر وزیر اعظم او سپیکر لخوا او چت کړی شو یو ګامونو سزا د آئین په 15مه او 16مه ماده کې درج ده د دوغه آرټیکلونو تر مخه د آئین ماتولو سزا تیزندی یا عمر قید دی په همدې حال کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناولا د سپریم کورټ تفصیلی فیصله په اړه ویلي چې د آئین شپږمه ماده لاندې د کاروایي عمل پیل شوې دی ولی چې وفاقي حکومت د دې پابند دی اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې نوموړي وویل د هیواد صدر وزیر اعظم سپیکر او ډیپټی سپیکر د ستر محکمې یا سپریم کورټ پریکړې لاندې نه صرف په آئینی توګه غنی د دې مقدس امانات کارولو کې خیانت کړي بلکې د هیواد آئین سره دوکا کړي ده د پاکستان د کورونای چارو مرکزی وزیر رانا ثناولا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو په سپکاوی کولو او د هغوی په ځبرولو د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف کارکونانو ته د هغوی په ضد د قانوني کاروایي کولو او د هغوی د پاسپورتونو او شناختی کارډونو د بلاک کولو یا تړلو خبرداري ورکړې دي د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې د کورونای چارو مرکزی وزیر رانا ثناولا د خپل پریکړې دفاع کړې ده او ویلي دي چې حکومت د عمران خان د کارکونانو لیونتوب نور نشي زغملی خو د تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر فواد چودری بیا د کورنۍ چارو د وزیر په دې پریکړه نیوکه کړي او په ټویټر یې خپل عکس العمل کې لیکلي چې رانا ثناولا د فلمی ډایلوګونو لیکلو والا تن ځان لا ساتلی او د ګواخ په داسې بیانونو د پی ټی آی فعالین ویرول غواړي چې ګنې څوک به غلطه غل ونوي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د تیلو په بیو کې د کمیدو اعلان وکړ هغه بیګا په یو بیان کې وویل چې د پټرولو بیا تر 3.5 روپو او د ډیزلو تر 3.5 روپو او 3.5 پیسو ټیټه شوه دا نرخ د بیګا نیم شپې راهیسې په پاکستان کې عملی اعلان شوې دی شهباز شریف په خپل وینا کې وویل چې غته د مخکینی حکومت نه ډیر زیات اقتصادي مشکلات پاتې وو چې د نوي حکومت د پاره لکه خخ کړی شوی ماینونه د خطرونه ډاکو وزیر اعظم شهباز شریف په خپل خبرو کې کوشش وکړ دا وضاحت ورکړي چې کڅه هم زړی نه و مګر بیا یې هم د نړیوالو مارکیټونو د حالات مطابق د تیلو په بیو کې ولې څو هفتې مخکې اضافه راوستي و شهباز شریف په داسې وخت کې د تیلو بیې راټیټې کړې چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیې اوس یو څه رالویدلې ده دا ویډیو دی ودا بلوچستان کې حکومتي او پوځي سرچینو د زیارت زلې څخه تختول شوې د کوټې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي د افسر لیفټیننت کرنل لایق مرزا د وژل کېدو پخلی کړی دی د ریپورټونو تر مخه کرنل لایق مرزا د جولای په 12مه د سې شنبه په شپه ل خپل یو ملګری سره د کوټې او د زیارت ترمنځ د ورچوم ل سیمنه هغه مهال تختول شوې و چې ل خپل کورنۍ سره یې ګاډي کې پر لار کې سفر کاوه د حکومت د لوري د لغوه شوی وسلوال ډلې پلوس لیبریشن آرمی ویاند جونید بلوچ د لیفټیننت کرنل لایق مرزا د وژنې او تختولو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې تختول شو پوځي افسرانو په جبري توګه د بلوچستان ځوانانو او خځو په بيدرکه کولو کې لاس درلود او د بشري حقوقو په سر غړونو کې ککړو. سرچینو د پوځي افسر د وژل کېدو په اړه نور تفصيلات نه دي ښکار کړي او نه هم د لیفټنن کارنل لایق مرزا سره د دویم تختول شوې تن په اړه څه معلومات مخته وړي دي. د ازبکستان چارواکي وایي د شلو هیوادونو استازي د دغه هیواد په پایتخت تاشکند کې راغونډيږي او د افغانستان د موضوع په اړه خبري کوي. د ازبکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر ولادیمیر ناراف په روانه اونۍ کې په مسکو کې خبريالانو ته ویلي چې د دغه نړیوال کانفرنس لپاره تیاری بشپړ شوی او ټاکل شوی چې د رواني جولای میاشتې په 15مه او 16مه دایر شي. خاغلی ناراف ویلی په دې کانفرنس کې چې د طالبانو اساسي به هم پکې ګډون ولري، د افغانستان د موضوع ترڅنګ به پر نورو سیمه ایزو مسایلو هم بحث وشي. د طالبانو حکومت په دغه کانفرنس کې خپل ګډون تایید کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی په کابل کې د تلو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نگران وزیر مولوی امیر خان متقی په مرشي یو پلاوی به حل تاولار شي. تاسو ویو دی واوري د امریکا صدر جو بایدن چې د منځنی ختیځ په دوره تللې ده، د ایران د جوهری پروګرام د خطرې سره مقابله د پاره په سیاسي طریقې کار ټینګار کړی او ویلي دي چې بهترینه طریقه سیاسي کوششونه دي. مګر د اسرائیل نگران وزیر اعظم یایر لاپید بیا ویلي چې ډیپلوماسي یا سفارتکاري به ایران د جوهری وسلو د جوړولو نه ایثار نکړي شي. بایدن او د اسرائیل نگران وزیر اعظم د دې اختلاف نظر باوجود یو مشترکه اعلامیه لاسلیک کړی چې پکې د اسرائیل د دفاعي صلاحیتونو او د ایران سره د مقابلې د پاره د امریکا د ژمنو په استحکام ټینګار کړی دی. بایدن وروسته وویل چې هغه اوس هم په دې باور دی چې په ډیپلوماسۍ سره ایټمی وسلو ته د ایران د رسیدو مخه نیول کېدی شي. او روسي خبردار چې د سریلانکا صدر ګوتابایا راجاپکسا د مالدیو نه سنگاپور ته تللی او هلته د رسیدو نو روسي د خپل عہدې نه استعفا کړې ده. په سنگاپور کې د سریلانکا های کمیشن د صدر راجاپکسا استعفا د سریلانکا د پارلمان سپیکر ته لیږلې ده. د سپیکر دفتر ویلي چې کله دوی ته د استعفا خط ورسیږي او دوی تصدیق وکړي بیا به نن د جمعې په ورځ په رسمي توګه د غي استعفا اعلان شي. د سریلانکا صدر او د حکومت نور جک پوری چارواکي پس د هغه مصافي کېدو ته مجبور شول چې د ګرانې د زیاتیدو په وجه تنګ شوی خلک د حکومت په خلاف راپاتېدل، ایوانونه ونیول او صدرې تیښته ته مجبور کړ. سریلانکا دا وخت د سخت اقتصادي بحران سره مخ هیواد دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم بخیر راغلی. دا وی وی ډیوا د خبرونو مو واوریدل. اوس هم تفصیلي ریپورتونه تاسو کوربا فواد لامی. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د پخوانی مرستیال سپیکر قاسم سوری د رولینګ پرځت د سپریم کورټ تفصیلی فیصلې په اړه ویلي چې د آئین شپږمه ماده لاندې د کاروایي عمل پیل شوې دي، ولې چې وفاقي حکومت د دې پابند دی. اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې نوموړي وویل د هیواد صدر، وزیر اعظم، سپیکر او ډیپټی سپیکر د سترې محکمې یا سپریم کورټ پریکړې لاندې نه صرف پایني توګه غنی د دې مقدس امانت کارولو کې خیانت کړي، بلکې د هیواد آئین سره یې دوکا کړي وه او د دې سزا د آئین 15 او 16 مادو کې درج ده. نور تفصیل د الیاس خان پر رپورت کې اوریدئ شئ.
د پاکستان سپریم کورټ په خپل تفصیلی پریکړه کې د اپریل 15مه د قومي اسمبلی سپیکر حکم، د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د ولس مشر ډاکټر عارف الوی اقدامات غیر آئینی ګرځولي او د بینچ یو غړي جسټس جمال خان مندوخیل په خپل اضافي نوٹ کې لیکلي چې د صدر، وزیر اعظم او سپیکر لخوا چت کړی شوی اقدامات او سزا د آئین ماده 15 او 16مه کې درج ده. د آئین 15مه او 16مه ماده د لاندې د آئین د ماتولو سزا تیزندي یا عمر کې دې. بلخوا د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د پخوانی مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ پر ضد د سپریم کورټ تفصیلی فیصلې په اړه ویلي چې د آئین شپږمه ماده د لاندې د کاروایي عمل پیل شوی دی، ولې چې وفاقي حکومت د دې پابند دی.
یہ فواد پاکی حکومت پابند ہے اس فیصلے کی روح سے.
زیارت پورس اسلام آباد کی خبری غنڈے تبینا کی رانا سناولا اویل
پریزیڈنٹ پی ایم اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر
صدر وزیر اعظم اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دا سپریم کورٹ پریکڑے دلان دے نہ صرف دوی پائنی تو گا ددے مقدس امانت کاراولوں کے خیانت کرے بلکہ دا ملک آئین سرائے دھوکا کرے او دا دے نغٹ جرم بل نشتا او دا دے سزا دا آئین پینزم اشپگم مادہ کے لکلے دا. وفاقی وزیر غختن اکڑا چیوان صدر کے ناس کستے لگ تر لگ دمر اخلاقی پاسداری اکڑی چی دا دے فیصلے نرستو دا خپل سوکائی نا استفا ورکڑی. قانون پوہا او دا پاکستان پخوانی اٹارنی جنرل عرفان قادر ویلی دا چی کم غیر آئینی اقدام شوے دے باید چی پائن کی دا دے سزا تیزندی دا خو دے کے کہ دا عمر کے بن ہوم ورک شی دا بہم کافی وی. یو شخصی ٹی وی سره خبرو کې نوموړی اویل زما په خیال چاته د تیزندۍ ورکولو ضرورت نشته او که علامتی سزاګانې هم ورکړې شي دا بہم کافی وی. مخونه به تور شي او بدنامه بشي. اولس مشر ته د سزا ورکولو په اړه عرفان قادر اویل صدر ته استثناء ترلاسه ده او تر کومې پورې چې هغه په خپله چوکۍ ناست وي د ده پر ضد د آئین شپږمې مادې د لاندې کاروایی نشي کېدی. که یو خوا وزیر اعظم شهباز شریف او نورو حکومتي چارو واکو دا سپریم کورٹ دا دے پریکڑے ہر کلے کڑے او دائی یو تاریخی پریکڑا گرزولی دا. بلور تا پرخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی چی دتا پا دے دیر تکلیف ملاو شو چی سپریم کورٹ اویل چی پا بیرونی مراسلے باندے پلٹنے اونشوی. عمران خان او پختل چی دا صدر لخوا سپریم کورٹ تا لگلشوی مراسلے باندے آیا پلٹنے نو کول پکار پا دمرا غٹا مسئلہ حس اونشول کم کی چی دا حیواد وزیر اعظم تا دڑکور کڑشوا حوغای دا واک نلر اکڑو. دا پاکستان حکومت امریکا او پوس پر پسی د عمران خان د ده د بیرونی سازش د لاندې د واک نه لری کولو تورونه رد کړی دی. الیاس خان وایس اف امریکا ایوا اسلام.
د پاکستان بلوچستان صوبې کې حکومتي او پوځي سرچینو د زیارت زلینه د تختول شوی یو افسر د وژل کېدو پخلی کړی دی. د کوټې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي افسر لیفټیننټ کرنل لایق مرزا د نامعلومو کسانو لخوا اغوا کړی شوی وو او د پیدا کېدو هڅې روانې وي. پولیسو اوس د غد مارک تصدیق کړی مګر وایي چې د ورسره ملګری لټون یې لا روان دی. له کوټې نه په دې اړه زموږ خبریال حمید سمسور دا رپورت را لېږلی دی.
د راغلو راپورونو له مخه د ډیفنس هاوسینګ اتارټي د کوټې لیفټیننټ کرنل لایک میرزا او د دملګری د جولای پر 12 باندې د زیارت او د کوټې ترمنځ د ورچوم په سیمه کې هغه محل تشتول سوی وو کله چې د خپل کورنۍ سره سفر کوي. په کوټه کې سرکاري او عسکري څانګې د ډی ایچ ای افسر لیفټیننټ کرنل لایک میرزا د وژنې پخلی کوي او د دملګری په لټنې روان دي. دوی د لیفټیننټ لایک میرزا د وژنې تفصیلی نور نه دی ورکړی چې د مړی له کومه ځایه ترلاسه او څنګه وژل سوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بجنجو له لوري د تښتول سوی د وژل سوی فوجي افسر وژنه په سخت ټکو کې غندل سوی ده او خوشنۍ څرګنده کړې ده. وزیر اعلی ویلي چې د ده د وژنې مرام دا دی چې دلته د ویری چاپیریال پرانستل سي. د بلوچ لیبریشن آرمی ویان جنید بلوچ د لیفټیننټ لایق میرزا د وژنې د پیشي مسولیت په سر واخستی. ویان ادا وکړه چې لیفټیننټ کرنل لایک میرزا د بلوچ شذو او د ځوانانو په جبري بدرقه کېدو کې لاس درلودي او ستري بشري سرغړونې کړي وي. چارواکو تر اوسه پورې د دویم کس شناخت نه دی په ډاګه کړی. تیر ورځ حکومتي چارواکو ویل چې د تښتول سوو پوځي افسر کورنۍ له دوی سره په زیارت کې خودي ده. له هغه وروسته سیمه ییز خلګو ویل دی وته ویل چې د ورچوم په شاوخوا غرونو کې د حکومت له لوري هلیکاپټران او کمانډوز راغلي دي. شاوخوا غرونو ته ختلي دي. په پراخه پیمانه باندې د پلټونو عملیات پیل کړي وو. زیارت له کوټې څخه د شمال ختیځ په لور د 160 کیلومتره په واټن باندې د وبښتو د ځنګل شنه زرغونه د پښتنو سیمه ده. له کوټ ښار څخه د اختر پر مهال باندې په زیات شمیر باندې خلک د سیل لپاره ورځي. پروان کال کې په زیارت او لزیارت سره ورڅرمه پارنای کې یو شمیر د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. په 2014 کې د جون پر 15 باندې د محمد علي جنا استوګنځای پر زیارت ریزیډنسی باندې هم برید شوی وو چې زمواریه بلوچ لیبریشن آرمی په سره اخستی و. حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټه.
او سم د پاکستان اقتصادي حالات پاکستان ویلی دی چې د IMF سره د قرضو په حاله کولو کې پریکړتنک دی شوې دی د پیسو نړیواله ادارې یا IMF لخوا پاکستان ته د پیسو ورکولو دغه پرمختګ په داسې وخت کې تر سره کیږي چې هیواد د بجلی، ګیس، خوراکي شیانو او پټرولو د لوړې بیې قابو کولو د چیلنج سره مخ دی. IMF د خپل خودلي شرطونو سره سره بیا دا امکان هم څرګند کړی چې د دې پروګرام روانې دو سره به په پاکستان کې د ګرانۍ په کچه کې کمای راشي. آیا د IMF پروګرام به څنګه اول د ګرانۍ قابو کولو په لړ کې ګټور وګرځي؟ په دې حق لامه احسان محمد خان د څېړونکو سره خبرې کړې چې په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د 2013 کال وروستو چې په پاکستان کې د ګرانۍ کچه د 13 کلونو په مقابله ډیره په تیزی لوړه شوې چې د دې سبب د روپۍ پریوتې ارزښت تجارتي خساره او د افراطي زر کمې خودل کیږي. خو سړنکاران وایي دا وخت چې د پیسو نړیواله اداره پاکستان ته په پیسو ورکولو راضي شوه دا یو داسې پرمختګ دی چې ورسره د پاکستان اقتصاد ته د استحکام موندلو امکان پیدا شوه. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر مراج الحق وایي په عالمی منډه کې د ځنې شیانو نرخونه کمېدل او بیا پاکستان د IMF لخوا د پروګرام روانې د لوسره د غنی چې په راتلونکي کې د پاکستان د نن د ګرانۍ کچا کمې دیشي
کوم چې IMF او د ګورنټ پاکستان چې کوم کلیم دی ګرانواله چې نه هغه به کمی نو هغه دا غي چې کوم میکانیزم دی نه هغه دا دی چې یو خو به د روپۍ په قدر کې به استحکام راشي. د استحکام سره به دای چې کوم امپورټ بیل دی او کوم د بهر چې کوم شي ویني موږ راوړو نو د هغې قیمتونه چې به استحکام وي هغه به نه سیوا کېږي یا به کم سیوا کېږي. دویم کو تاسو خیال وکړئ نو په اوس وخت کې چې کوم فاینانشیل سټریس شو د ګورنمنټ مخامخ خو نو هغه کې د ډېر حد پورې کمی راغی او ګورنمنټ اوس په داسې پوزیشن کې راتلی شي چې هغې ګرانوالی چې دی د هغې طرف ته د هغې توجه راتلی شي.
روان کال د پاکستان قومي خزانه لخوا د کنزیومر پرایس انډیکس په اساس خودلې شمیرو تر مخه د اپریل په میاشت کې د کال په حساب د ګرانۍ د کچې زیاتواله تر 12.4% رسیدلې وو چې دغه د مارچ په میاشت کې 12.5% وو. د پېښور پوهنتون د اقتصاد د څانګې پخوانی مشر پروفیسر منظور احمد وایي هر څو چې د IMF لخوا پاکستان ته د پیسو کیس جاری کولو سره به د دوی اقتصاد ګټه ومومي خو بیا د ګرانۍ قابو ساتلو لپاره به په مستقله توګه یو موثره تګلاره عملی کول هم وي.
د IMF د پروګرام د بهاله به مونږ ته پیدا دا وی چې اعتماد به بحال شي او دلته چې کوم په مونږ کې یره پیدا شوی دا یا په عوامو کې او یا د سریلانکا د خبر اذان د مثال ګرځي هغه بار بار دوهراوي چې دا شګ نو کله د دې غیرې نه مونږ خلاص شو نو دا په کاروبار او په قیمتونو باندې ډیر اثر وکړي.
سړنکاران وایي یوازې د IMF له لوري د پیسو جاری کولو سره هر څو چې ګرانی نشي قابو کېدی خو بیا د IMF خودلې تګلاره عملی کول داسې دي چې د پاکستان اقتصاد ته ګټه ورکولی شي چې داسې کې بیا د ګرانۍ کچه هم کمېدو امکان دی. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو بی یو ای ډیوا خبری خبرونه اورئ چې د واشنگتن ڈی سی نه تاسو ته خبريږي. اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو برخه. په افغانستان کې د جنکو په مخ د شپږم جماعت نه پورته د سکولونو تړل کېدو د هیواد دننه او بهر خلک فکرمند کړي دي، خو په کابل کې د جنکو د پاره ديني پټ سکولونه هم شته. د امریکا د ان پی آر ریډیو په ویب سټ باندې په دې اړه یو مضمون خپور شوی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د طالبانو د حکمرانۍ لاندې د سیکنډري سطحې د تنکو جینکو په تعلیم د بندیز لګیدو وروسته د جینکو د تعلیم مرستیالو په کابل کې د کورونو دننه خفي سکولونه جوړ کړي دي او په دغو کې تنکو جینکو ته د تعلیم ورکولو سلسله جاری ساتلې ده. په دې موضوع د امریکې د نېشنل پبلک ریډیو یا د ان پی آر په ویبپاڼه یو معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ په شروع کې د کابل نه بهر علاقه کې د یو کور په یو وړ شان کمره کې د لسو تنکو جینکو د یو کلاس حال بیان کړی شوی دی. په دغه کور کې دغه خفیه سکول د جینکو د تعلیم یوې ځوانې مرستیالې زنانه نازنین جوړ کړی دی. یو ویشت کلنی نازنین ان پی آر سره د خبرو اترو کولو په موقع ویل کله چې طالبانو د سیکنډری سکول جنکې د تعلیم نمنې کې نو ما په دې حالاتو کې د جنکو د تعلیم په اړه جنکو د پاره د سکول سوچ وکړ او دا چې زه د ځان نه د غیر چاپیره د موجودو جنکو حوصله څنګه وچتولې شم. نازنین او نازنین سره موجودو تنکو جنکو طالب علمانو ان پی آر ته خواست کو چې د دوی پوره نامې خورې نه کې چې دا شان طالبان د دوی په جنګلو ونکړشی. ان پی آر د یونیسف د یو رپورت په حواله لیکي چې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو یو کال پوره شوی دی او په دې یو کال کې دوی 15,000 جنکې سیکنډری سکولونو ته د تلو نه منی ساتلې دي. طالبانو لوس کړی و چې د 28 مارچ نه جنکو ته سکولونو ته د تلو اجازه ورکړي. خو داسې ښکاري چې د طالبانو د مشرتابه دننه لږ شمیر سخت دریځ طالبان مشران په نورو طالبانو غالب شوي دي. ریپورت جاته چې طالبان دا وخت د سخت نړیوال فشار لاندې دي چې د جنکو د تعلیم په باب له خپل فیصله واپس واخلي. ان چې نامتو افغان دینی عالمان هم د جنکو د تعلیم په حق کې دي. د تعلیم د وزارت یو ویان ان پی آر ته ویلي دي چې دوی د جنکو د سکولونو پرانستو ته تیار دي خو په دې شرط چې خپل مشران ورته امر وکړي. هر کله چې د دې امید ډیر کم دی. ان پی آر په خپل ریپورت کې زیاته چې د ګرد افغانستان نه د طالبانو د وفادارانو عالمانو او د تجارانو یو لوی غونډه د جون 30 تاریخ نه د جولای تر 2 تاریخ پورې په کابل کې وشوه. په دغه لوی غونډه کې شامل 3000 عالمانو او تجارانو کې صرف 2 تنانو د تعلیم په باب له خبرې وکړي. د لوی غونډې په ختمېدو جاری شوی بیان کې نړیوال ګوند ته غږ شوی دی چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي. ان پی آر لیکي چې ډېر افغان جنکای د جنکو د تعلیم په باب له د طالبانو د سوچ بدلیدو انتظار نه کوي او د پروان او د هرات صوبو په شان کابل کې هم خزو د جنکو د تعلیم خوفي سکولونه شروع کړي دي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان په بازارونو کې د لمړنیو توکو د بیو په لوړېدو اندېښنه څرګند کړي او ویلي دي چې د خوراکي موادو، تیلو او نورو ضروری توکو بای په بیساری ډول پورته ختلی چې اکثره خلک د اخیستو توان نه لري. د سره صلیب نړیواله کمیټې یا ریډ کراس د افغانستان په بازارونو کې د بنیادی توکو د بایو په سوا کېدو فکرمندي خوځلې او ویلې دي چې د خوراکي موادو، تیلو او نورو ضروری توکو بای په بیساری توګه پورته ختلی دي. په دې اړه نور تفصيل تاسو سره زموږ خبريال منظر شهید په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د چهارشنبه یا شروع په ورځ نا وخته د جولای 11 په یو راپور کې ویلي دي چې په تیر اگست کې په افغانستان باندې د طالبانو د واک د ټینګېدو وروسته د اوړو بیه 8.5%، د غوړو بیه 15.5%، د ډیزل بیه 3.9%، او د زراعتي سری بیه 1.5% لوړه شوې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر افغانانو باندې د نړیوالو مرستو بندیدل، په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل، او د وچکالۍ شدت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د عواملو په توګه یاد کړی دي. په دغه راپور کې د یو افغان دوکاندار له قوله ویل شوی دی چې د طالبانو له واکمنېدو وړاندې هر مشتری په میاشت کې تر 30,000 افغانیو خوراکي توکي او نور د اړتیا وړ مواد اخیستل، خو اوس دا اندازه 15,000 افغانیو ته راټیټه شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې اوس مهال په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه زیات کسان د خوړو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري او 95% خلک د خوړو لپاره پوره خواړه نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو وروسته دغه کمیټې په دغه هیواد کې د خپل فعالیتونو پراخه کړي دي او د روان کال له پیل څخه تر اوسه یې 5,500 کسانو ته د نغدو پیسو مرستې کړي دي. همداراز د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دغه راپور کې ویلي دي چې د مرستو د دوام سره سره افغانستان کې د بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې شوې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. اوس مهال په کابل کې یو لیټر پټرول په 590 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 130 افغانۍ خرڅیږي. بل لور ته افغانستان د نړۍ د اقتصادي فورم د 2022 کال د جندر د نابرابرۍ راپور یا جندر ګیپ راپور کې د نړۍ د 146 هیوادونو په منځ کې په 146 مقام راغلی چې تر ټولو اخیری دی. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
بیا هم په خیر راغلی دا وی ای ډیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه ته غواګیاست. اوس هم ورسیږي اداریه ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریت یا موقف څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو های کمشنر میشل بچلت سمو د وړاندې چین ته تللې و او هلته د بشري حقوقو جاج اخیسته. امریکا په چین کې د بشري حقوقو د خلاف ورزیو په اړه وخت نا وخت خپل اندېښنې څرګند کړې دي. د نن ورځې په دې ادارې کې هم په دې اړه د امریکا د حکومت دریض اوري چې مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
د بشري حقوقو په باب له متحده قانونو زنانه های کمشنری میشل بیچلټ سره د خپل جرګې په 13 ورځو کې د عوامي جمهوریت چین د شپږو ورځو دوره مکمل کړې ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې عوامي جمهوریت چین د میرمن بیچلټ او د هغې د جرګې د دورې بندوبست په خپل لاسو کې اخیسته وو، د دې دورې محدوده ساتلې وو او په دې یقینا چې امریکا فکرمند ده. خاغلی بلینکن وایي چې موږ په چین کې د بشري حقوقو په معاملات چین تخپل فکرمنده برابر ښکارا کوو او چې نور کوم ملکونه چین تخپل فکرمنده په دې لړ کې ښکارا کوي موږ د هغوی هم ډاډګیر نه کوو. په دې وجه موږ سره د میرمن بیچلټ او د هغې د جرګې په دوره د قدغنونو لګولو فکر مل دی، ځکه چې دغه جرګې په ازادۍ سره چین کې د بشري حقوقو د ماحول اندازه وانخسته شو چې پکې د سینکیانګ سیمه هم شامل ده، چرته چې د انسانیت خلاف د جرمونو کېدو او د خلکو د قتل عام کېدو عمل روان دی. خاغلی بلینکن دا هم وی چې موږ په دې هم فکرمن یو چې د سینکیانګ خلکو ته په سختۍ سره وینا شوی و چې د متحده قانونو د بشري حقوقو د های کمیشن جرګې سره په سینکیانګ کې د حالاتو په باب لا نخو خبرو کی او نو ورته د زړه حال وی. اومدغه وجدا چې په سینکیانګ کې د بې درک کړې شو سونو خلکو او په نظربند کیمپونو کې د لسلکونو د زیاتو یو غور مسلمانانو د بند ساتلو د حالت په حق لا جرګې ته هیڅ معلومات اونښول. جرګې له د یو غور مسلمانانو او د نورو کمشمیره مذهبي فرقو کورانو سره ځان له د ملاقاتونو کولو اجازه ورکول پکارو. د بندیوانو خلکو دا کورنۍ اگر که نظربند کیمپونو کې ندی چولې شي خو دوی ته د سینکیانګ نه د بهر وته اجازه نشته. د متحده قانونو د بشري حقوقو های کمشنر ته هغه کسانو سره د ملاقات کولو اجازه هم ورنکړې شو څوک چې د سینکیانګ د مزدورانو د چین نورو صوبو او سیمو ته د لیګلو په پروګرام کې شامل کړي شي. دي امریکای سره په چین کې د بشري حقوقو د حالت زار لوی فکر دی، خصوصا د دې نوو رپورټونو د وجې هم د کومونه چې اوس دا ثابت شوی دی چې په سینکیانګ کې د لسلکونو د زیاتو خلکو په کیمپونو کې د بند ساتلو نه علاوه هم نور ډیر خلک یک طرفه تور بندیوان ساتلې شوی دی. د بندیوان ساتلې شو خلکو کورانو او د بندیوانانو بچ پاتې کیدونکو کسانو بندیوانو کسانو باندې د چین د حکومتي واکدارانو د ناقابل بیان ظلمونو زړبګنون کې حال تیر کو چې پکې د بندیوانو خلکو د والو ټاکولو د نارینو په زور د نامرده کولو دوینه پر ریاستي سطح د بیګاره خستو د جنسي زیاتی کېدو او د ماشومانو په زبردستۍ سره مور پلار نه د بیل ساتلو واقعیت شامل دي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن عوامي جمهوریت چین ته دا هم کلک وینا کړی دا چې په هانګ کانګ کې د تبت د اوسیدونکو خلکو د حقوقو خیال هم وساتي. امریکای یو ځل بیا چین ته په سختو ټکو کې وینا کړی دا چې په سینکیانګ کې ظلمونه سم دستي بند کړي، ناجایز نیولې شوی ټول خلک د سم دستي خوشي کړي، د بې درک کړې شو خلکو معلومات تخکاره کړي او آزادو تحقیقات کوونکو ته د سینکیانګ او تبت ته دتلو او په ټول چین کې په آزادۍ سره د ګرځېدو اجازه ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ.
د ډیو ریډیو ډیرو عزت منو او قدر منو اوریدونکو، دا واز موږ نیم ساعت خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله. مګر تاسو کولی شئ چې د ورځې په اوږدو کې چار وخت وو غواړی د وی او ای ټی او په ویب سټ، ټوئیټر، فیسبوک پانا او انستګرام باندې د ورځې له مهمو حالاتو ځان با خبر کړئ. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو لیک مرګ